نو دغه ټول وضعیت او حالات د دې لامل هم کیږي چې بیا زموږ په کورنۍ باندې هم تاثیر وکړي او دوی هم یو ډول د ناهیلۍ او ناامیدۍ سره مخ کړي او د کورنۍ او اولادونه او لور او زمن هم د دغه فکر او دغه وضعیت نه متاثر شي. خو زه بیا هم وایم چې دغه سي تحولات او بدلونونه په هر ځای کې راځي، په هر ځای کې راغلي دي، نو دومره تاثیر او دومره اغیزمنتیا هم نه ده ترې په کار چې زموږ د ژوند هغه ډېره ستره موخه او ډېر اساسي کار چې هغه تحصیل دی، زده کړې دي، او د یو ښه غوره او ګټور انسان جوړېدل دي او ښه شخصیت لرل دي، موږ د دغه سترې موخې هېرې کړو او د دغه حالات نو دومره متاثر شو چې له خپل کار او له خپل هدف واوړو.
ډیر زیاته مننه خمار صاحب. زما یوه خبره د رایاده شوه د هند او پاکستان د لوبې له بایللو وروسته چې هند په لومړي ځل خپله لوبه وبایلله، د هند کپتان دا خبره وکړه چې د یوې لوبې بایلل دا معنا نه لري چې دنیا ختمه شوه. نو رښتیا هم په کله که شرایط سختېږي په یو وخت کې معنا دا نه ده چې دنیا ختمه شوه، بلکې د ښه ژوند لپاره او د ښو حالاتو د راتګ لپاره باید کتاب ته شانه سي، مطالعه، زده کړې، کورسونه، ښوونځي، پوهنتونونه، دغه څه دي چې په هر حال کې باید رابطه په دې خاطر ورسره وساتل شي چې دغه وضعیت د همدغو ادرسونو له لارې ښه کېدلی شي. نائب صاحب، له تاسې به یوه پوښتنه دا هم وکړو چې تاسې ډېر وخت په کورسونو کې پاتې شوي یاست، د استاد په توګه مو کار کړی، یو زده کوونکی څنګه یو ښه کورسان ته انتخاب کړي؟ یعنی ډېر زده کوونکي به وي چې غواړي به لاړ شي یو څه زده کړي، خو دوی اول له ځان سره څنګه یو محاسبه وکړي چې زه څه شي ته ضرورت لرم او بیا څه ډول یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟
مشکل دی چې د پښتنې سره شما د خامار صاحب خبرو په تایید باندې دغه دنیا کې څومره لوړ تعلیم لرونکي یا دانشوران چې دي د دې ژوند کې مطالعه شي، د خورا سخت حالتونو څخه تیر شوي دي. یعنی موږ نړۍ کې مخترعین وګورو، په هغه داسې حالتونو څخه تیر شوي چې د یو ټیم خوراک به لرو، د بل ټیم به نه لرلو، حتی مور پلار کورنۍ د لاسه ورکړي دي، په ژوند کې له ډېرو ماتو سره مخ شوي دي. یعنی دغه اقتصادي ستونزې باید د دې معنی نه شي چې زده کوونکي نا امید شي. خو په کل کې د وطن اوضاع داسې ده چې رسنۍ او خلک نا امیدي ډېره ده، زده کوونکي هم نا امیده کړي دي. یو زده کوونکی کولی شي چې ځان د ښه کورس انتخاب کړي، لومړی باید دا محاسبه وکړي چې زه څه غواړم، له ځانه باید یو څو پوښتنې وکړي او دغه پلان باید د ځان سره مطرح کړي. عموما د لیسې زده کوونکي او د لیسې زده کوونکو ښکته نو باید کولی شي د کورنۍ مشران په دغه پلان کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه محاسبه له ځان سره په دې ډول باندې وکړي چې زما کمبودیانې څه دي په دغه مضمون یا په دغه رشته کې چې زه غواړم کورس په ټول اخلم، ستونزه مې په کومه برخه کې ده، خو څومره وخت کې زه دا اچیف کولی شم، یا دغه درې میاشتې رخصتي زه لرم، دوه میاشتې رخصتي لرم، هغه ټایم سکوپ یو وګورئ چې په دې کې زه کولی شم دا لاسته راوړم یا نه راوړم، او بل زما به توپیر به نور زده کوونکو سره څه. په دغه څلورو ایریا کې دی ځان سره فکر وکړي، یو پلان جوړ کړي، بیا دی کولی شي چې یو ښه کورس د ځان لپاره وټاکي. دا یوه دویم خوشبختانه په افغانستان کې هغه جوهر د استادانو چې دی نه پټېږي. موږ زیاتره داسې مشهور استادان نور د ریاضیاتو په برخه کې، د انګلیسي په برخه کې، همداسې د محاسبې اکاونټنګ په برخه کې ډېر وتلي استادان دي. یعنې د هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې پروون دي، کنه د شاګردانو چې دا مثلا هر کال په کانکور کې نتیجه ورکړې ده، نو موږ دوی کولی شي چې کله خپل پلان جوړ کړو، نو د هغې وروسته بیا له دغه استادانو سره دغه خپله لاره تعقیب کړي. هېواسه یو بله موسره چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې ځینې رضاکارانه، یعنی هغه 2001 او 2002 کې چې به موږ دغه زده کړې کولې، که د ژورنالیزم په برخه کې وي، که د انګلیسي په برخه کې وي، هلته پیسه مطرح نه وه. موږ به زیاتره هغه سړی ډېر تکړه و چې، یا هغه غالب به موږ ډېر تکړه و چې غریب به، د غریبې کورنۍ نه به و، که نه. نو زه غواړم ستاسو د دغې رادیو او سپولو طریقه هېوادوالو او بالخصوص زده کوونکو دا پیغام ورکړم چې مه نا امیده کېږئ. له دې څخه سخت حالتونه تیر شوي دي، دا کوم سخت حالت نه دی او دینه سخت راتلونکی دی. موږ باید په هر حالت کې دې ته آماده واوسو چې څرنګه کولای شو خپل هدف یا مسیر ته لاس ورنه کړو. څنګه په دغه تعلیمي ډګر کې دا سخت ونه غالي، د اقتصادي حالت ونه ځپل شي، د فرش او چوکۍ په ځای باندې په خاور او سترنجې کې نه ني نو سبا چې دوی به لوړ مقام ته رسیږي نو بیا خوند نه شي اخیستلی. نو موږ د سبا ورځې خوندونه زموږ د راتلونکي خوندونه د نن او د ماضي د سختو پایله ده. یعنی نن که څومره سخته په تاسو باندې راځي موږ پښتو کې متل لرو اوسپنه چې څومره ټکیږي هومره پخیږي. نو دغه سختي دا یو بیل درس دی چې په دې سیمه کې تنا افغانان د دې جوګم دي او د وړتیا هم لري چې په پوره باور سره ویلی شم چې له دې سختو څخه وتلی شي. نو ډېرو خبرو پسې موږ نه ګرو زموږ تعلیم ته څومره اهمیت راکوي یا نه راکوي. ځان سره یو هدف ولرو، هدف ته کاغذ په مخ باندې ترسیم کاندو او هدف ته د رسېدو لپاره باندې هغه
مننه. نوري صاحب یو موضوع دا هم ده چې دغه کورسونه چې جوړ شول تر ډیره په ښارونو کې او په کلیو کې اوس هم کورسونه نشته، ولې دغه د کورسونو لمنه تر کلیو ونه رسېده؟ یعنی یو خبره دا هم کېدله چې خلک باید په علم پسې ښار ته رانه شي، باید علم کلیو ته ورسول شي یا یوړل شي په یو ډول سره. نو ولې په کلیو کې لا هم کورسونه نشته؟
دغه لوی ستونزه ځکه زه خپل د یو کلی کس یم او ما خپله له کلي ښار ته کډه را کړې ده. لوی همدا خبره دا وه چې موږ شل کاله دغه له نوي له 2001 نه وروسته د تعلیم برخه قوي سوله، خلکو تعلیم وکړه. له وروسته له 2006 او 2001 نه په کلیوالي سیمو کې جګړې شروع شولې. هغه جګړې هم دې سبب ګرځېدلې چې خلکو زړه نه ښه کول کلیوالي سیمو ته لاړ، ځکه په خاصه خلک زیات راتلل، مهاجرتونه ښار ته ول، ښار نفوس پراخ ول، دولتي امکانات ول هغه تر کلیوالي سیمو پورې محدود ول، ښار پراخ ول، د تعلیم ارزښت و، مکاتب و، پوهنتونونه دا ټول په ښارونو کې ول. نو هر سړی دا هڅه کوله نو چې ښار کې پاتې، ځکه چې ښار مطلب هغه د کار زمینه کې برابره وله، اسانتیاوې ولې، پارک ول، مطلب انټرنیټ ول. زموږ اکثره تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ داسې کلیوالي سیمې لرو چې هلته یو عادي موبایل کار نه کوي.
موږ هم چې وخت کلي کې وو، زموږ د کلي هغو ځوانانو چې مثال هغوی له موږ څخه په پورته ټولګیو کې وو او یا په پوهنتون کې درس وایي، هغوی به چې ژمی رخصت وو رابغلل کلي ته، په جومات کې به یې کورسونه جوړ کړل، بیا به تا د کلي ماشومان راتلل، درسونه به یې ویل، ځوانان به هم پکې وو. بیا به دوی چې کال ته کله بېرته ښوونځي ته تلل، دا شاوخوا ښوونځیو کې تقریبا زموږ د کلي ډېر ماشومان او ځوانان دوی به اول نمرګان وو او هغه د همدغو کورسونو برکات چې په وړیا ډول به زموږ د کلي نور ځوانانو جوړول. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې څنګه کېدلی شي چې په کلیو کې هغه ځوانان چې اوس په پوهنتونونو کې دي بېرته کلیو ته تللي دي دغسې کورسونه جوړ کړي چې خیر یې ورسیږي نورو ماشومانو ته، نورو ځوانانو ته؟
زه په دې خبره فقط دومره اضافه کړم چې زمونږ ډېره تمه دا وه، ما دا بیا بیا په بېلابېلو مجلسو غونډو کې هم ویلي دي چې له بده مرغه زمونږ لوستې قشر خپلې ټولنې ته، خپلو سیمو ته، کلیو ولسونو ته د بدلون او سمون عملي بېلګې وړاندې نه کړې. دوی به چې کله فارغ شو له پوهنتونونو نو خپلو سیمو ته به چې لاړل، خپلو کلیو کورونو ته به چې لاړل، دوی به په ولس کې بیخي ورک شول. مطلب مې دا دی چې دوی به د یو بدل شوي انسان په توګه، د یو فعال انسان په توګه، د یو هدفمند انسان په توګه هلته بېرته تبروز نه کولو. دوی به فکر کولو چې فراغت ټول دا معنی چې یا دنده ترلاسه کړم او یا کوم موقف ته ورسېږم. سمه ده چې دا هم د دوی انساني حق و، خو که دغه څه به نه ترلاسه کول نو په دې معنی هم نه وه چې دوی دې قرار په کورونو کې کښېني او هغه بدلون هغه سمون چې دوی د خپلو زده کړو له برکته په سیمه کې، په کلي کې او په بېلابېلو کورونو کې راوستی شي هغه دې نه راولي. نو دغسې زمونږ لږ تر لږه دا لوستې قشر، دغه د پوهنتونونو فارغ شوی قشر هم که فعال وای او خپلو سیمو ته له یوه لوړ هدف سره تللي وای نو نن به زمونږ دغه د زده کړو وضعیت ډېر ښه و، ځکه چې مونږ دا هم نه شو کولای چې ټول سترګې او ټولې تمې مو یوازې حکومتونو ته وي، ځکه حکومتونه خپلې ستونزې لري، هغه خپله او یا غیر فعال وي، فساد لري، مفسد وي. نو دا په دې معنی نه ده چې مونږ به د یو لوستي انسان په توګه او د یوه داسې چا په توګه چې د خلکو د هېواد او ولسونو زمونږ ته سترګې دي نو مونږ دې بیا په خپلو سیمو کې فعالیت ونه کړو. لکه تاسو چې وویل دوی کولای شول چې وړیا هم نه په خپلو سیمو کې داسې کورسونه جوړ کړي وای چې هم د دوی لپاره یو کار افرینی یو اشغال ځای چې ورته وای یا د دندو یو بهانه شو یو هم د دوی لپاره به یو دنده وه یو عاید به یې درلود او هم به یې خلکو کې د زده کړو په برخه کې مثبت بدلون راوستی و.
کور مو ودان د خبرونې وروستۍ شېبې دي. په خبرونه کې د ژمنیو کورسونو په اهمیت وغږېدو چې د خبرونې میلمنو وویل مهم دی، تاثیر یې د زده کوونکو په زده کړو ډېر دی. او لکه څنګه چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې یادونه وشوه، هیله د هغه مدني ټولنې او کسان چې یو څه یې زده دي او د دې فرصت لري، نو هیله ده چې په خپل کلي په خپله سیمه کې دغسې فرصتونه رامنځته کړي چې په ژمي کې هغه څه چې د دوی زده دي نورو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته هم ور زده کړي. د خپرونې له میلمنو استاد ایمل خمر، عبدالوافي نایبزی، نورلا نوري او سمیع الله ریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio